دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار لس بجې سوې دي. نن د پنځشنبې عزرات ورځ او د 2023 کال د فبروري اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راتلونکو عام انتخاباتو سربیره په پېښور کې د غړو د یو شمېر کارخانو د بندیدو په اړه راپور اوریدلی سي. د خبرونه په دوه منیمای کې نیوز پروګرام د مشال ترانه لاندې اوریدل هم مهروي خطر سره وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسې. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. روسي او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامي او صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د باجوړ د پولیس ویاند محمد اسرار پرون مشال راډیو ته ویل ریحان زیب د جنوري پر 1 له خپلو درو نورو ملګرو سره یو ځای روان و چې ناڅرګند کسانو یې پر ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 4 واړه ژوبل شول، خو ریحان زیب وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. ریحان زیب د فبروري اتم انتخابات لپاره د قامي اسمبلی پر اتمی او د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمېر مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې د تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پرون رسنیو ته ویلي چې غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي. غونډې ته د پاکستان د کورنی چارو پر نگران وزیر او وفاقي سیکریټري سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان چیف سیکریټري یا انتظامی مشران هم وربلل شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې پرون په باجوړ کې ناڅرګند وسلوالو د قامي اسمبلی نوماند ریحان زیب وواژه او له هغه سره په ګاډي کې ناست درې ملګري یې ژوبل کړل. بلخوا پر همدغه ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی د ناڅرګند کسانو په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره په کوټه کې د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته د پاکستان پیپلز ګوند د نوماند علي مدد جتک پر انتخاباتي دفتر په لاسي بمبرید کې درې کسان ژوبل شول، او په کې ځله کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ د همدې ګوند د یو بل نوماند ظهور بلیدی پر کور لاسي بمبرید وسو چې چاته یې مرګ ژبله نه داړولې. د خیبر پښتونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکریټري ظریف المعانی پرون مشال لډیو ته وویل چې د غړو د میلونو د مصنوعاتو لکره ټیسټونو وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې له غړو څخه زهرجن مواد نه ول ایستل شوي.
چېرته هم د غړو کارخانه وګورئ کنه هلته به د صابون کارخانه وي. دغه وجه داره چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو د صابون وځي، نو چې صابون کارخانه ته نه وي نو د مطلب داره چې پروسس دلته نه کیږي. دا ډېره سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وکړو او دا اکثر فیل رااله.
د خوراک محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لس کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخوا د بند کړل شوو 21 کارخانو مالکانو ته ویل شوي چې هغوی د خپل مصنوعات له بازاره ټول کړي. هغوی دا هم وویل چې د معیاري مصنوعات د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانیستل کیږي. د پاکستان مالی حکومت سره لنډه د تیلو بای لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دی چې د یو لیټر پټرول بای 15 روپۍ او 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپۍ او 50 پیسې لوړوي. د دې سره د یو لیټر پټرول نرخ 202 روپۍ او 90 پیسې او د ډیزل 208 روپۍ او 60 روپۍ ته رسیدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژي بیې لوړې شوې دي. روسي او اوکراین د یو بل د لسګونو بندیان تبادله کړې. د اوکراین ویلي چې پرون د بندیانو په تبادله کې 200 اوکراینی جنگي بندیان شامل ول. روسي ویلي چې د همدې شمیر اوکراینی پوځیان په بدل کې 150 پوځیان بیرته راوستل دي. د دې شمیرو توپیر د دې حقیقت لامل دی چې د روسي په بندیانو کې یوازې پوځیان شامل دي. زلنسکي د بندیانو تبادله په اړه پر ټلګرام لیکلي چې په بند کې زموږ هر کس په یاد دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په باجوړ کې د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب له وژل کېدو وروسته انتخاباتي کمیشن د هغې ضلع د صوبایي اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. ریحان زیب د فبروري 8مې انتخاباتو لپاره د قومي اسمبلی پر 8مې او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی پر 22مې حلقې ولاړو. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې هم هلته یو شمېر سیاستوال او قبایلي مشران وژل شوي دي چې د یو شمېر مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دي. په دې نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
باجوړ کې د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې انتخابات ته ځنډېدو اعلامیه جاری شوي. دغه اعلامیه تر هغې وروسته جاري شوي چې هم په دوه انتخابي حلقو آزاد کاندید ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د جنوري په 1 ووژل شو. د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خبره په ریحان زیب د نامعلومو وسلوالو لخوا په صدیق آباد پاټک کې ډزې وشوې چې دی پکې مړ او درې نور ملګري زخمیان شوي. دغه پیښې او د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د صوبایي اسمبلۍ د 22مې حلقې نه د جمعیت علما اسلام فیډرلي کاندید عمران ماهر مشاد رډي ته وویل باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده او په دا لنډ وخت کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکوونکي هم په نښه شوي.
اگر د هر پارٹی هر تنظیم کارکون تا او ټارګټ کیږي زمونږ د باجوړ یو غم دی بیر پښتنو یو غم دی. نو په باندې هم ډیر خپه یو د الیکشن حواله سره مخکې من خپل دریز وړاندې کله مخکې منګه حالات دی برابر کړی شي امن او امان دی برقرار کړی شي دغه نه پستی بیا الیکشن وشي. الیکشن دومره ضروری نه دی، اصل کې انسانانو ژوند او زندگی ضروری ده. درې کار نه جمعیت علما اسلام په ټارګټ باندې وخت په وخت باندې وس اسیزه نورو پارټیو ته مغز دی اوس هر پارټی هر تنظیم والا په ټارګټ باندې او مخکې مونږ ویلې چې امن او امان دی قائم کړی شي دغه نه پښ کو بیا الیکشن کیږي او کرسي کیږي اوس مونږ دا وایو.
د ریحان زیب پیخه د جنوري په خیرنه نیټه شوه، خو هم د جنوري په میاشت کې په 19مه په بادیسیا مامندو کې ډاکټر عبدالرحمن هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو. د جنوري په 6مه د باجوړ ډاکټرانو اتحادي د دغه وژنې ضد احتجاج هم کړو. د جنوري په 12مه په الیزو ډاک کې په یو ځای تن میا حضرت هم چودنه شو چې دی پکې معمولي زخمی شوه خو ګاډی الوتلې. په 8مه جنوري بیلوټ فرش نومې سیمه کې د باجوړ د پولیسو پروان ګاډی چودنه شو. هغه کې د پولیسو خبره اته پولیس غړي مړ شو او ترشلو پکې زخمیان شوه هم. خو د جنوري په اولنۍ نیټه هم یو کاندید په نښه شو. د باجوړ پولیسو په دغه ورځ مشال رډیو ته ویلو کمانډر نه وګی کې پروان ګاډی ډز شوه چې پکې یو تن مړ او یو زخمی شوه. دغه زخمی شویتن د صوبایي سیملی لپاره د 19مې انتخابي حلقې آزاد کاندید سید رحیم شاو ولې د سرګاډي کې نس حلیم سید په دغه پیخه کې مړ شو. مشال رډیو د پورونه پیخه او بیا د انتخاباتو په ځنډېدو د قومي سیملی د 8مې حلقې نه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اخونزاده چټان سره خبرې وکړې.
او د باجوړ امن چې کوم دی نو د یو واقعیا نه د بل واقعیا پورې چې کوم ورځې په خیر تیر شي نو هغې ته منګامن وو. دا کال چې شروع شوی له شا ته به ډېرو نه ځو، 2023 ته به هم نه ځو. نن د دې کال د اولنۍ میاشتې اخیرنۍ ورځ ده. کله چې الیکشن شروع شوی دی نو په درې کینډیډیټو باندې حملې وشولې، دوه د پی کې 1900 او نن د یو کینډیډیټ چې کوم دی نو هغه شهید کړی شو. اوسه پورې خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی د پوسپون کېدو نه هغه د پی کې 22 شوی دی. مونږه الیکشن کمیشن نه تپوس وکړو چې د ان ای بچی کیږي، نو د هغوی د وینا مطابق چې په 3 بجې باندې وه سبا الیکشن کمیشن میټینګ کوي او په دې به فیصله کوي.
ته یادونه ورته چې په باجوړ کې تیر کال هم د جمعیت علما اسلام فیلډ کارکوونکو په یو غونډه ځانمرګې برید شو چې پکې د پولیسو خبره څلور شپېته ترنن پکې وژل شوي او تر یو سلو پورې پکې زخمیا شوي هم. تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو خبره دغه ضلع کې د دوی تر شلو کارکوونکي او سیاسي مشران په نښه شوي. د جمعیت علما اسلام فیډرلي د کارکوونکو ترڅنګ په پولیسو د پولیسو ضد کارکوونکو او سیمه ییز مشران هم په نښه شوي او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه وي منلې. خو د ریحان زیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبول کړې. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټې پر لور. په داسې حال کې په پاکستان کې عام انتخابات ته یو اونۍ پاتې ده. د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د نامنۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. پرون په قلعه عبدالله کې د ناصرګند وسوال په ډز د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی دی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي بم برید له امله درې کسان ژوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رانږدې کېدو سره سم د نامنۍ پېښې زیاتې شوي دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پېښې هم رامنځته شوي دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوي دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پېښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشیني ښکاره شوې او د حکومت څخه په پېښ کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دا ډول د کلی عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی په پېښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پېښه کې تورن کسې نیولی او و پولیسو ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بلیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د پېښې وروسته ناڅرګنده کسان په تېښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پېښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر سردار سربلند خان جوګزي و مشالډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه زیاني زیان نه دی اوښتی خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پېښ په داسې وخت کې شوي دي چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پېښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشیني ښکاره شوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون دی د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی و مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوي دي، دا غټ امنیتي ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې او خلک وویریږي چې دوی پر 8 فبروري د میاشتې راونوځي ووټ وانچوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني کې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو د وسلوال پوځ نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي خو دا عمومي انتخابات هم نشي ځنډولی.
دا ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 4 ساعتو کې 15 بریدونه شوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي وو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري اوس زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا د خړوي ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 21 کارخانې تړلې دي. د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخي په خیبر پښتونخوا کې د غړو د لست کارخانو مسنوات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی دي. بلخو د بند کړل شوی 21 کارخانو مالکانو ته ویل شوی چې هغوی د خپل مسنوات له بازار ټول کړي. هغوی ته دا هم ویل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو ضمانت کول وروسته به د هغوی کارخانې بیا پرانستل کیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 1/10 لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حلال فوډ اتارټۍ د کرا ټیسټونو وروستو په دې وجه 21 د غړو میلونه سیل کړي دي چې په دغه میلونو کې د خوراکي تیلونه زهریله مواد په سمه توګه نه وستلې شوي.
په دې کې مونږ فری فیټي اسیډز، پراکسایډ ویلیو، وایټامن اے، میلټنګ پوینټ، نیکل، موئسچر، وایټامن ډی، سوپ کنټینټ، لکه دینه چرته د غړو کارخانه وګوره کنه الته به د صابون کارخانه مې دغه وجدار چې د غوړه چې د غوړي چې کله پروسس کیږي نو دینه صابون وځي. نو چې صابون کارخانه ته نه نو دې مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي، دا ډېره سمپل طریقه ده. نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وکړو او دا اکثر فیل رااله، دا 1,00,000 ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي. موږ دوی ته دا ریکوست کړی دی چې تاسو پوها خلک یې اور مشهور مشهور نمونه دي، نمونه ناخلم تاسو مهرباني وکړئ دا ریټریو کړئ، دا واپس راوګه پروسیس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته. موږ نه وړو چې زموږ په صوبه کې د کاروبار خراب شي.
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د میلاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو، خو په دومره لویه کچه د میلونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانی تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلی.
نو امید خدا دی چې د دې دا ډېر غټ یو اکشن دی، ځکه چې د وړو میلونو والا او د چینو میلونو والا دا ډېر لکه اوله پیر زینما چې په میلونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا واغی میلونو سیل شو. مخکې خو به دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه، اوس دا ډېره خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي. نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
اویلیبلیټی هم ختم شي. د تیپ پوهان وایي ولس له پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولو نه بیخي ډډه وکړي، او غوړي او تیل که معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې ډاکټر فضلی منان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی، چې کم اجزا دي، نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس د هغې پوره ونه شي، نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي که هغه شریان یا رګونه هغه تنګول وي، په هغې کې چربي راوستل او د هغې چې کم هغه رګونه بندېږي، زړه اټیک راځي، موټاپا راځي، شوګر راځي، د دې سره سره د معدې چې کم سونه مسلې دي هغې کې هم دا نقصانات راولي. چې په عوامو کې دا آگاهي راولي چې هغه پیور چې کوم خالص غوړي دي هغه استعمالوي، او غوړو نه خدای دي چې کوکینګ اویل استعمالوي او د خکپنې والی استعمالوي او په کم مقدار سره استعمالوي.
د خوراک د محکمې لخوا د غوړو او خوراکي تیلو د میلونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غوړو د میلونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې 21 میلونو ته ویلې شوې دي چې دوی دې د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي، او که د معیار مطابق دوی د خپلو میلونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو له دې عمل وروسته دوی واپس خپل میلونه چلول بیا شروع کولی شي.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. لوب د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور څخه الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول سو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظرونه لري، خو زیاتره په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې څو ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دي. البته دوی وایي چې سیاستوال هم د دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه درېږي. دوی تور پوری کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوریت قوتونه عدالتونه د خپل ګټو لپاره کاروي. حججانو په وار وار ویلي دي چې هغه به طرفه پریکړه کوي. په دې نور تفصیل د اسرائیل محمد پر راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وایي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د ده په خبره دا ځکه چې په 2020 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې په ډاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وه. نوموړی وایي له توشخانی ډالۍ له ټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیه اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول اهم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 28 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمه چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی نور د په خبره دا له عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دی. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموش وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
موږ وایو چې دوی چې دی که په یو ځای باندې شو پارلیمنټ یې مضبوط کړو نو دا غیر جمهوري طاقتونه به چې دی دا به کنټرول کړی شي.
یاد وي چې څرنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته اورول شوی نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهد الله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان ترکین صاحب د رهبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانی مقدمو پریکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانی ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې یې په خپلو اساساتو کې هم ظاهر کړي. خوده په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د گواهانو او دلیلونو له اوریدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولي. زید الله زید د جنوري په 28 مشال لیډو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمام شوې دي.
او اوس کوم حالیه فیصله د عمران خان خلاف دي هغه سره بالکل کوم حالات دی هغه د عدالتونو په حواله باندې ډیر زیات مایوسه طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه کوم لږ ډیر دغه هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان فوج ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې به طرفه پریکړه کوي. خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو فوج خپه شوي نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نااهله او عمران خان صادق او امین ګرځولي وو خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
زمان شاگل مشال ریڈیو سخوری د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر 1 د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجه بندی خبره کړې ده. په دې درجه بندی کې پاکستان په 130 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی دی او د 2023 کال په نسبت 9 درجه ښه شوی دی. بل خو په پاکستان کې شنونکي وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي. خو د نگران حکومت له وجې په 2023 کال کې پرمختیایي منصوبې نه دي سوي نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسی اجمل په راپور کې واوري.
د شفافیت نړیوال ادارې د درغلیو د اټکلونو پړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شوی دی. دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، په اړه د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په څیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی، نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی.
پاکستان دی وخت کې سیاسي اړې غړې کې ډېر زیات دغه دی او معیشت ښکته تللی دی، لہذا جی ڈی پی د دې ښکته تللی ده. دا چې کوم دولت پیدا کول دا سیستم دی دا کمزور شوی دی، نو لہذا مارکیټ کې ډېره پیسہ نشته، لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیوروکریټس او پالیټیشنز او نو هغه چې دی ډېر کم رشوت کې مبتلا کیږي. دا نه چې کلچر ختم شوی دی، کلچر نه دی ختم شوی، والیوم کم شوی دی. نو والیوم د کمېدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی. پاکستان چې کم روپیا ده هغه د ډالر مقابله کې ډېر ښکته تللی ده، نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر په سیستم کې. نو په روپیا کې خو کرپشن کې دی شي سیوا کوي، خو د ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی. نو دا وجوهات دي. دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یوه مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول، خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو، خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومند بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې د نن چکم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې چکم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي، دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دی بلکې دا په پبلک پرسپشن دی. نو بنیادی وجہ دا ده چې چرته اوس د پی ډی ایم حکومت یا نگران حکومت هغه پی ټی آی چې دی هغه اپوننت دی، په هغوی نګه دا انټرویو شوی نو هغوی وایي چېرته کرپشن خو پاکستان کې ډېر زیات شو په نگران حکومت کې، خو دا هغې نه هم زیات شو. یو بیکې چرته دن نون لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تپوس چې دی دغه د جی یو آئی پی ایم ایل این یا پی 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 د کسان نه کړی، نو هغوی وایي چېرته پی ٹی آئی دور کې چې دی کرپشن ډېر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل چکم پارٹیز دی دا غیر دخل کو افیلیشن پدی کې دا فرق دی مدانه شویل.
په پیښور کې خبریال علی اکبر بیا وایي چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي، خو تیر کال نگران حکومت و هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو، نو کې دی شي چې لدی وجه هم د سرکاري خزانه په پیسو کې زیات درغلې نه وي شوی.
پاکستان کې د ټول زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی، نو د تیر یو کال یو نیم کې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې پاره کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاره کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه، نو بیا هلته کرپشن شره چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي، بل دا وجه هم کېدای شي چې په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسناسه طریقه باندې اسټابلیشمنت په خپل لاس کې اغېز لري، او دا غوی په نظر کې دا رسوم را کارونه چې دی هغه کېږي. نو د طرز حکمرانۍ وجه هم کېدای شي چې را نظر دی او اسټابلیشمنت په خپل باندې په دغه کارونو منصوبو په سيزونو باندې نظر لري، نو د طرز حکمرانۍ وجه هم کېدای شي.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په 2 او هند په 93 نمبر راغلی دي، خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه یې ټوله تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او باندې هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل سٹور یا ګوګل پلی سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ښکته کولای یا ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د سهار لسمې بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنی له تازه پیښو وروسته غونډه وربللې ده. د کمیشن ویان پر رسنۍ ته ویلي چې غونډه به د فبروري پر لومړۍ نیټه یعنی نن پر 3 بجې په اسلام آباد کې کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د سوې اسمبلی پر 22مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. دا ګام لا وروسته پورته کړل شوی چې پرون د قامی او صوبای اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ریحان زیب ووژل شو. د خبر مخه د خړو ادارې په هغه صوبا کې د خوراکي تیلو او غړو جوړولو 20 کارخانه تړلې دي. د خوراک د محکمې سیکرټري ظریف المعانی پرون مشال اډیو ته ویل چې د غړو د ملیونو د مصنوعاتو لپاره ټیسټونه وروسته دا ګام ځکه پورته کړ چې د غړو څخه زهرجن مواد نول استل شوی. د پاکستان لرمالی حکومت سره نن د تیلو بیې لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې د یو لیټر پټرول باید 13 روپۍ 55 پیسې او د ډیزل هغه 2 روپۍ 50 پیسې لوړوي. له دې سره د یو لیټر پټرول نرخ 202 روپۍ 98 پیسې او د ډیزل 208 روپۍ 69 روپۍ ته رسیدلی دی. او روسیا او اوکران د یو بل د لسګونو بندیانو تبادله کړې ده. اوکران ویلي چې پرون د بندیانو د پاتې بدله کې 209 اوکراني جنگي بندیان شامل ول. روسیا ویلي چې د همدې شمیر اوکراني پوځیان په بدل کې 195 پوځیان بیرته راوستل دي. اوس ورسېدلې ځنګړې ونې خبرونه د مشال تر لاندې بحثه. د خبرونه په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ده چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره سوي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یا امیدواران د زیات رایو ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننی بحث کې د دې خبرې جاج اخلو چې آیا په ټاکنو کې ولاړو دغو امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته په کتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره څېړو. میلمانه مو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو مېلمنو تار کله وای شوکت خټک سے پایل بر تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کئ هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخابات ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخابات تم لار سي او چې کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیو له طرفه آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی؟
ککړ سره ټول ناول کومانه تاسو ما ته مقرره چې په ډیر اهم موضوع پاکستان په انتخاباتو د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کومو ګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې چې کوم انتخابات شوی دي لبد مرغه د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي د غې د لپاره نظریاتي یا د پارټي سره د سړی چې کوم وفاداری ده هغه شرط نه دی بلکې شرط دا دی چې دا امیدوار یا دا کاندید به د دې لپاره د سیټ چې په کم سیټ ولاړ دی دا به څنګه لاسته راوړي دا به ګټور څنګه شي. نو ټول نه خو اوله بنیادی چې کومه فلسفه ده هغه جمهوریت نه دی بلکې ګټه څنګه زه لاسته راوړم. بیا چې کوم کاندید ټاکل کیږي په هغه کې اول شرط دا دی زمونږ ریسرچ وګورو که مونږ خپل تجربه پاړه وایو کاندید لپاره دا هم شرط وی چې دی د سیاسي کورنۍ سره څنګه تعلق لري چرته سیاسی کورنۍ غړي دي د دپلار د دنیکا یا د رور چرته په الیکشن کې ایسا اغسته دا کنه دا اغسته ویل کیږي چې داسې خلک زیاته امیدوار یا زیاته کاندیډیټ ټاکل کیږي چې هغه پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق لري او وجه دا ده چې دا خلک چې دي دا شتمن وي اتارټیز وي ور سره نیټورک موجود وي لاندې خلکو سره یو تعلق کې وي برادری هم وي او دین علاوه زمونږ پخوا چې کوم ملټری ډیکټرشپس پاتې شوي دي داسې ډایناسټیز یا داسې خاندانونو ته هغې وده ورکړې ده یا دا هغې ورسره لاس و چې دا خلک په حکومت کې موجود وي نو دغه وجوهات وي چې اول پریفرنس خو چې دی هغه زمونږ سیاسي جماعتونو دای چې داسې کاندید وټاکي چې کوم د پولیټیکل ډایناسټیز سره تړاو لري دین علاوه دویمه پریفرنس دای چې هغه څونه مالدار دی لکه داسې خلک مونږ کتلي دي چې عموماً داسې خلکو ته په پارټیو کې پیراشوټرز وایي چې نن په یو جماعت کې وي سبا په بل جماعت کې وي صرف هغه مالدار یي خپل فینانشیل پاورز په وجه باندې کوشش کوي چې پارټۍ دې کاندید وټاکي دغه شان دغه خلک چې دي هغه کامیابیږي یو چرته ما دا خیال دی چې د 15% یا دینه به کم دا یو نیم سیاسي جماعت سیاستمند به وي چې هغه هغو خلکو ته چې هغه پارټۍ سره یو ایډیالوجیکل ایسوسیشنز لري هغو خلکو ته نامینیشنز ورکوي هغه کاندیډیټ ټاکي خو دا ډېره د بده مرغه زمونږ په ملک کې
فرید قاسی صاحب تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ تاسو هم د دله خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ
ډېر مننه کاکړ صاحب خبر ازاده یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنت دي دلته کوم باقاعدہ بلوچ د مزاحمت د تحریک د وجه کم بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز دی کنا هغه ایکچولی د دوی هغه کانشسنس لیول دومره پورته سوی دی مڈل کلاس کا چې اوس نیشنلسٹ پارٹیان ډیر زیات بیریدلې دي او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز ته ټیکټ ورکړي کارکونانو ته ټیکټ ورکړي لیکن دا دی چې نیشنلسٹ پارٹیان بیا هم تر ډیر حد پوری خپل کارکون نازی لیکن دلته د بد مرغ د اسټابلیشمنت چې کوم نو پارټنرشپ یو مسله دا اوس چې کوم په دا پارټیانو کې کوم خلک یا بزنس مین یا دا نور خلګي دا دوی کوشش کوي چې راوی باسي او باقاعده یو پارټي داسې جوړ کوم چې ایکچولی ډیر زیات سترونګ فائنانشلی سترونګ ولی داسې اوس باقاعده ټول انسټیټیوشنز کې دومره زیات فائنانشل انوالومنت رالی چې نیشنلسٹ پارټي لږ ډیر فائنانشیل سټرکچر نو ګوري دوی د نورو سره مقابله نشي کوي په بلوچستان کې دغه یو ډیر غټ ایشو دی
خو دې کې کتا سو فرید کاسب یو بل لاړ ته بیا ځو کتر ټک سپ تم زما بلوچستان په دوو برخو کې وو ویشو یو به د بلوچستان سیمو کو او بلوچستان کې بیا دوی سیمې دي چې هغه ویشل سي یو دا مکران او پنجګور او تربت دا خو دا تاسو ته کم ذکر کولی چې هلته بلوچ نیشنلیست پارټي ملت پال پارټي خصوصا نیشنل پارټي ډیره مضبوطه ده نو هلته د سیاست څه کم شکل دی هغه بدل سي بیا راځو د بل طرف ته شیر د سرداران دي نوابان دي او دادي نو یو هغه بلوچ کی تاریخي حواله باندې هغه روان دي بل بیا د پښتنو سیمې دي نو کدا تاسو خدا پنجګور تربت او د مکران او د گوادر دی طرف ذکر وکي دا څه کوم مطلب سرداری نظام په کې مضبوط دی د خوځدار او د بل طرف او بیا د پښتنو سیم په دې کله رڼا واچوي چې التم دغه سی یو رجحان دی کنال ته بدل دی
کاکړ صاحب خبر ده چې کوم د بیلټ خبر شته کې ده وبات پنجګور چیرې چې د مزاحمت هم ډېر سترونګ
یعنی هلته د بلوچستان ټوپک راخسته دي ریاست پرزد
وو د التچری بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډ سمټ لاین مې ټریډ روټ په دا کې ډرګ لارډ چې کوم دي کنه ډېر زیات زورور دي دلته نو دا زورورتیا د وږي هغه هم فائنانشلی سترونګ دي نو هغه اکثر دلته چې کوم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ډرګ وار یا ډرګ ټریډ کې ډېر زیات برخه اکثر اخستی کوم دوی چې فائنانشلی دوی دومره سترونګ دي چې دې دیم سیلف الیکټ with the help of my establishment the help say adabal chada
kada koshish ko farid kasi se pashto ki koshish ko no tibe azm khalak bas pasana be papus
wo no khuda se zine lafzun ne chile mushkil ase khabar
al khabar
wo kho khabar ada sida chi chil ta pashtun belt tarase da pashtun simi te chirase pada ki ba nationalist all together dear jala di پښتون نېشنلزم بیا ډېر ډیفرنٹ دلته پاته سا وي په مختلف وجوهات باندې بیا دلته چې کم دلته ډومیننٹ پارټي خو یا جی یو آی ده یا پی کے میپ جی ته ډېر زیات رجحان کوي ولی دوی ته معلومه ده چې کم اوپوننٹ پارټیز دي هغه هم ډېر زیات فائنانسز ته رجحان کوي کم د وجه بیا مقابله ډېر زیاته مشکل سي ولی ووٹ کم ووٹر سیدھی اگر ون اور دی ادر وے یا سروس کوڑی یا فائنینشل ہیلپ کوڑی کنا تو دوی اوس پردا سر خلاص
نہ نہ فرید قاسم صاحب زب بیان تاس تر اعظم شوکت ہٹک سے فرید قاسم صاحب خبر او کا تا سمخ کی مجموعی طور د ټول پاکستان عمومی خبر او کلا کمش خیبر پښتونخوا تراسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وی شو یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وایي بیا ملکان دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبی ضلع چې دی هغه پکې وی شو اسی په مجموعی طور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سي دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کم څه کړو خو هغه د پاکستان یو جنریک ویو ما پیش کړ دا ستاسو کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ټرندز دي نن راشو مونږ د پشاور ویلی یا وادي پشاور وګورو نو الته کې کا تحریک انصاف چارا ٹکٹ ور کڑے دے نو آغا تحریک انصاف پٹے پہس کو موجود نہ دے آزاد امیدواران دغیشتا نو زیادہ تر آغا خلق تی چی آغا د سیاسی کورانو سر تعلق ساتی یا دس مالدار اشتمن خلق تی چی آغا کول ایشی چی پا الیکشن کے پیسہ خرچ کی او گٹا لاس تراؤڑی کا دے سرا سرا منگو گرو عوامی نیشنل گوند ہم یو مہمہ سیاسی گوندے دغه الیکشن کې هغه هم داسې خلکو ته ټکټ ورکړی دي چې هغه زیاتره شتمن خلک دي یقینا د پارټۍ سره یې تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه ایډیالوجیکل اسوسییشنز والا خلک هم پکې شته خو شتمن خلک هم شته بل طرف ته که موږ وګورو جمعیت علما اسلام هغه په پیښور ویلی کې چې کوم چا خلکو ته ټکټونه ورکړي دي پاغې کې علما به یقینا وي خو علما سره نور داسې خلک شته په پیښور که موږ وګورو پای کې اربابانو ته یا داسې خلکو ته ټکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کوم ایډیالوجیکل
نظریاتي اساس سي یا خمیر وي
اساس سره څه تړاو نه لري کلا شمن پسوات یا په ملکن ڈیویژن وګورو جماعت اسلامی یو داسې سیاسی ګوند دی چې هغه کې موږ دا ویلی شو چې داغي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي داغي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دی هغه زیاتره شتمن خلک دي او کوس موږ لاړ شو جنوبی اضلاع ته جنوبی اضلاع کې هم اما غشانه سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمان چې کوم ټکټونه تقسیم کړي دي او درې سرور ضلعو کې خو د هغې خپل کور خلک ولاړ دي دغه شانې کم نورو جماعتونو چې ټکټونه تقسیم کړي دي زیاتره ښه مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوي دي یو دلته یو منکا بل طرف وګورو
مجبور سوی دی یا پارٹیا نے دے خاطر رجحان زیاد سوی دی زبا فرید کاسب تاسو راسما لکه شوکت خټک سب سے یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله دا غی پرانا کی سوال دادی چی دغه حالت که مثال د یو چا د خپل یعنی د پارٹی د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د مشن او منشور مطابق نه وی بلکې دا سی وس دغه سړی خپل یا قبایلی حیثیت وی یا مالی حیثیت وی یا بل داسی حیثیت وی چې هغه باندې په هر حال کې یو سیټ ګټل وی نو کداغه سیټونه ګټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارٹی و نظریه او فکر ته تاسو کله په تجربه کې لیدلې ده چې بیا ګټم رسیدلې ده کنه؟
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده. زه به دې مثال تا ته درکم. اول خبر خدا ده چې په خوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلکو خوشولې. اوس اټس آل ټوګیدر اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سیټان دی یوړې تا حکومت جوړ کی څو فنډونه ترلاسه کوي چې بدا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند بزیو مثال درکم. اوس خدا دی حکم چې زاړه نظریاتي خلک هغه جلاس ولغوي نوې ګوند جوړ کړي د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې. د دې هم دوی دا وجه پېښې یو وجه اهم وجه چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کورونې مختلف سیستانو باندې ځای کړی وو. د کم د وجه چې دا پارټي ریفت شروع شو او شلون په دا پارټي کې رالی دا یو ډېر غټ مثال دی. د بلوچستان یا پښتون سیمه کې اسپیشلی دا شی سوي دي.
شوکت خټک صاحب لکه ذکر مو کړی هغه کې سوال هم دا دی چې دغه ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارټیان اعلانوي او ټاکي او ودروي نو یعنی دا وجه څه دی چې دوی یاندې ته مجبور سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبرو کو.
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکه پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو ډیر اندازه واخلی چې پاکستان پیپل پارټي مشر بنظیر بټو چې مړ شو نو دا زوی چې هغه زرداری دی هغه نامه بدل شو هغه ته بلاول بټو نن ویل کیږي نو تاسو کوم اندازه کیږي چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو دغه موروثي سیاست یا دغه ملدار خلک چې دي ما ذکر وکړي دا شتمن خلک وي او نن چې دی په پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې دي دا د غریب سړي کار نه دی او نظریاتي سړی چې دی عموما موږ لیدلی دی خوار غریب وي نو دا دغه کار دغه د وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑونه ولګي کروڑونه نه بلکې ارباو روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده. شتمن سړی مالدار سړی خو دا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري. دې نه علاوه بل خبره دا ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داسې خلک ودروي چې د هغې په میدان کې په حلقہ کې یو نیٹورک هم موجود وي یو اتارټی لري ریسورس سره سره هغه په گراوند باندې داسې خلک لري الیکشن یې کړی وي دغه خاندان الیکشن یې کړی وي ځکه چې الیکشن کول په پاکستان کې دا پدې نه دی چې سړی خدمت سونه کړي دا پدې نه دی چې سړی میگا پروجیکټ سونه راوړي دي دا یو ځانتا یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی دپاره یا یو داسې نظریاتي ورکر دپاره هغه ډېره ګرانه دې سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبره ده داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کوم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک خوښوي چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نیټورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې ګړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغه دا خیال چې داسې سړی به دوی ته ګټې په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویر که موږ ګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښوي بلکې زیاتره داسې خلک خوښوي چې هغه د پولیټیکل ډایناسټي سره تعلق ساتي یا مالدار وي یا پخوا د الیکشن تجربه وي نو دا یو زموږ بدقسمتي ده چې زموږ ووټرز هم داسې خلکو له ووټ ورکوي.
تاسو وکړئ خبره پوره کړئ بیا به زه فرید کاشف ته ځم.
دې نه علاوه زموږ په پولیټیکل کم پارټیز چې دي سیاسي ګوندونو کې ټول نه غټه خبره ده چې دا الیټ پارټیز دي دا جمهوري جماعتونه نه دي خپل منځ کې د انټر پارټي انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره هغې هم هلته یو اتاریټیرین رول دی یو سړی نامینیټ شي بس یو مشر نامینیټ کو بس هغه هغه به ټول په هغې باندې امن نه او صدق نه وایي نو ټول نه غټه خبره خو زما ما خیال دا دی چې زموږ په پولیټیکل پارټیز کې ډیموکراټیک انټرنل ډیموکراټیک چلے هغه
یعنی داخلي جمهوریت کلچر پکې تاسو اساس نشته خو بهر الله زیاتره سیاسي پارټي خداغو به دا دلیل وي چې موږ خو انتخابات کوو مرکزی کمیټه نیم وي بهر الله داغو دلیل وي خو بیا هم قربان دي دا سي تنقید وی لکه شوکت خټک سب سوای خو فرید کاسب یو بل خبر هغه دا چې په داسې حالت کې لکه تاسو دواړه په دې متفق یاست چې کوشش په پارټیانو کې داسې چې ډیر مالدار او پیسې دار کسان امیدواران کی پدا سے آلہ تو کی تاسو دی خبر سے سمر اتفاق کوئی چې پاکستان کے دو امیدوار دا پارا پا انتخاباتو کی برخا خستلا وغا گٹل دا دا تا دا انویسٹمنٹ یا دا سرمایہ کاری پا مانا دا یعنی دا کدی نن یو عرب روپی لگی سبا دری عرب روپی پا گٹی یعنی کدری عرب و گٹی مانا دا دی دو عرب روپے و گٹلی نو پدا دا 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 خبر ستا سمر اتفاق کوئی داغو دا پارا دا یو جمہوری عمل پزائی باندی دا دا پیسو سرمایہ کاری دا
کاکر صاحب خبر ادا دا آئین ٹیلبوٹ پا کتاب کی دا لکھ لیجیے پولیٹکس از دا بیسٹ بزنس ان پاکستان کا نا نو پا موجودہ حالات کی یقیناً ستا خبر سل پسل صحیح دا
یعنی اگر دا آوے ہی چکا پا پاکستان کی پیسے سیاست
سیاست تگر دو شکاروبار دے
شکاروبار
وہ اگر وجہ دا کلتا چی اصول چی یو رب وہ لگ دی او دو رب وہ باسی دا سیوی دی بیا خبر دا سی دا کم دا ایم پی ایس چی الیکٹی جی دا کم کم ایم پی ایس چی اسمبلی ترا سی دا ہم دا سینٹ پشپو کی بیا دا دوی کاروبار تربور دو زیاد گرم می اگر پدی چی دوی دا ایم پی ایس بیا خبال دا ایم پی ایس چی خرسی دا سینٹ تا پارا او سینٹ دا پارا باقاعدہ وارلارڈز باقاعدہ بزنس مین او کم خالو چې په بلیک اکانومی کی اربا روپی گٹل دی اگر باقاعدہ سینٹ او پولیٹکس دے دا پارا جوینی چې دا بلیک منی دوی وائٹ کی او باقاعدہ
یعنی تور پیسا سپین کی یعنی کم غیر قانونی پیسی وی
بالکل
اگر پا قانونی پیسو واڑی
یقینا مطلب خبر ادا چې دوی دا شی ایز ا کاروبار اخی او تر دیش کاروبار دا دوی دا پارا
یعنی دیکھے فرید کاشف دا خبر ما پدی وکلا دا خبر ما پدی وک ز در ټول نو وایما خاصی مثالو چې مثال د یو وزیر ما ته چا یادولی په بلوچستان کې هغه بالکل دغه دستور ګلیدلې حالو چې ما ته ویلي چې ما مطلب د دغه وزیر اعلی په وخت کې د او عرب روپیو د غټلو فیصله کړی دا نو کما ونه غټلې نو زله د سر بیا نه پاتې کې شم کنه به بدلوم نو دام په دې در ټول کې دایسه ټول نه وی ډیر ایماندار خلک هم پکې دي د ډیرو مثالونو مستا زما بیا تاسو ته راځم شوکت هټک سپ دغه سی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه‌کاری په نظر قتل کیږي نو دې خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډيري یعنی نظم و ضبط والا به یادې دي په خپل نظریاتو پر افکارو پر خپل اصول باندې به ولاړ وي هغه خپل د پارټي د کیمستري چې کوم ده د پارټیانو چې کوم ده جوړښت دی خپل هغه ته څومره نقصان رسولې دي
څنګه چې سمارو خبره وکړه زم د دې سره اتفاق ترم چې زمونږ پاکستان کی دا الیکشنونه چې دی انتخابات چې دی دا سرمایہ کاری لپاره یو خمو کوي او هم دا د مالدارو خلکو سرمایہ کاری کې وی ډیولپمنٹ پروجیکټس کې چې کوم فنډز دی هغه لاسته راوړي هغه کې کرپشن وی دی سره سره خپل بزنسز چې دی بلیک بزنسز هغه وایټ کې دا ټولې خبرې موجود دی او ټول جماعتونو کې دا کلچر شته په خپل موږ خبرې کوو د سیاسي جماعتونو سیاسي ګوندونو دا وایناګانې کوي چې موږ د کرپشن خلاف یو خو د بد مرغه یو جماعت هم موږ نشو په ګوته کولای چې هغه چکه مې وایناګانې کوي هغه په هغه عمل درآمد کړی دی
نو خو په دې کې زما سوال دا و چې د خپل د پارټیانو چې کوم جوړښت دی کم نظم و ضبط دی د پارټیانو چې کم ایمیج به خو بو به وي جوړښت به وو نظم و ضبط به وو اصول به وو په نظریاتو به ولاړو دغه سی یو کلچر چې پاغه کې ټول پیسې دار خلک هغه زی راځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري خپل د پارټیانو په دغه لحاظ څومره بدلی کړی دي
یقینا د سټرکچر ته خو ډیر زیات توان رسیدلې دی چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن تو پولیٹیکل پارٹیز کے بہو یو نظریہ بوا پ نظریہ با پ قانون والا خلق آدھا شیخ بالکل پاتے نشو صوبے چې کم سیاسی جماعتونه او قومي سیاست کونکي جماعتونه دا پاغي کې هم یعنی عوامي نیشنل ګوند کې هم داسې خلک راغلي چې پاغي تورونه ولګیدل چې هغه په کرپشن کې انوالو دي او پاټۍ ته زیان پدې رسي چې کوم ورکر دی کم سیاسی کارکون دی هغه مخې ته نشي راتلی نو دغه قسم ته خلک چې دي هغه په واک او په اختیار کې شامل وي کله د پارټۍ لیډرشپ وي هغې سره فیصلې چې دي دی په لاس کې وي نو بیا سبا دغه جماعتونه که په یو پالیسي باندې غږ اوچتوي نو هغې دپاره دا ممکنه نه وي د هغې واګې چې دي بیا بل چا لاس ته لاړې شي نو ځکه مونږ دا وینو چې زموږ په سیمه کې چې کم مضبوط آوازونه په مختلفو ایشوز باندې یا به زه به ذکر وکړم د عوامي نیشنل ګوند شهرت دا و چې هغه انټی اسټابلیشمنټ ګوند دی هغې به همیشه دغه پالیسي په کالونو په زبدان چې پوره یو صدی دغه پالیسي چې دی د بچا خان نه واخله تر د ولی خان او ډېر هده پورې د اسفندیار ولی خان نه پورې دغه پالیسي راغلې ده خو اوس چې دی دا پالیسي د هغې هم بدله شوې ده په دې کې یقینا چې دغه فیکټر چې دی انوالو دی چې څنګه تاسو دې سره سره زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې دي که هغه موږ وګورو په هغې کې کوم چې هغه به د دین یا د اسلام بنیادي اساس ګڼلو خو اوس دغه خبره نه ده هغې زیاتره فکر دا دی چې حکومت ترلاسه کړي او په واک اختیار کې د صوبې یا د ملک په واک اختیار کې خپله احساس لاسته راوړي نو همدغه وجه ده چې هغې ډېر خپله پالیسیز یا خپل نظریات چې دي هغې د لاس نه وړي دي او که موږ بیا راشو تحریک انصاف ته خو ډېر خلک نظریاتی جماعت وایي یا سیاسي جماعت وایي خو زما خپل فکر دا دی چې د سیاسي جماعتونو کوم تاریخ دی هغې باندې خو هغه پوره نه راځي خو ټولو نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی که 2013 انتخاب وګورو که 2013 انتخاب وګورو زما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسېدلی دی زه به د پنجاب یا د د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو که موږ وګورو نو داسې خلک منځته راغلل چې یا داسې په سیاسي جماعتونو کې داسې ګډوډو منځته راغله چې زما دا خیال دی چې لس کاله مخکې موږ سوچ نه شو کولای
مننه شوکت خټک صاحب او فرید قاسم صاحب ستاسو په خیال باندې
زه به د شوکت صاحب خبر لږ یو بل اڑک پکی اچوم چې افغان وار با 79 باندې کوم د پښتون مزاحمتي سیاستو په کوم کې چې ورکر ډیر زیات اهم رول درلود دا ټول سټرکچر ډیر زیات چینج شو هغه په دې چې اسټابلیشمنت ډیر زیات ورځ په ورځ زورور کېدی نو اوس د کنسټیټیوسی کم پولیټکس دي دا کم کم خپل علاقو له خلک دي دا هلکو غو چې کم پولیټیک هغه ډېر زیات بدل سو نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی اوور آل کوم پاور سټرکچر دی خلک هغې ته لاس ورچی ایز کمپیئر ٹو چې یار ایکچوئل ورکر بځي نو به خلکو څه زارۍ کوي نو به خپل نظریه ورشي
او فرید کاسب کپلان راتو اسی چې مثال په داسې حالاتو کې آیا بیا خلکو دپاره په کومه سیاسي پارټۍ کې اوسېدلو فرق ختم دی یعنی ټول اقتدار ته ځان رسول غواړي
یقینا کاکړ صاحب دا اوس د نظریاتو گیم نه دی اوس د نمبرز گیم دی چې وروره څوک به زیات نمبر اخلي څوک به هغه ځای ته ځان رسوي چې فنډونه او پیسې ڈینسو پارٹی پر تیرو حکومتوں کی کھڑی ہم دی ددی مثال دادی جی ثناء اللہ زہری کم وقت حکومت ہو نو پشتونخوا ملی عوامی گوند او نیشنل پارٹی ڈاکٹر بلوچ کا اقتدار کیا قاعدہ مسلم لیگ نون تھی وہ شاید خاکان عباسی کوٹ کرا دیں چیتائی خالی پنزا سیٹا بچاؤ کی نور دروش سلر وش مش بچاؤ ویو یقیناً د اسٹیبلشمنٹ او د پیسو د زور د وجہ دوی اگر پنزا سیٹا ہم نسل بچاؤ اور ثناء اللہ زہری حکومت چپا کی
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک صاحب تاسو دواړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله تاسو ته شو وخت غواړم خدای پامان دا د مشال تران لاندې چې په کې مول خبريال شوکت خټک او شنون کې فرید خان کاسی سره دا موضوع څېړلای چې آیا سیاسي ګوندونه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له نظرې سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته په کتو امیدواران درولې دي
بحث پای ته ورسېده. ما عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه ښه.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.